په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاین بونې ما په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو ته ورکړلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼې راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر په اسلام آباد کې د تحریک لبیک ګوند د درنې ختمولو لپاره 40 ساعته وخت ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان چارواکو په سیمه کې د وسلوالو د متوازی حکومت خبرونه رد کړي دي، او په زیمبابوې کې د پوست د ملاتړ او د ولسمشر موګابې لری کېدو لپاره لاریون شوی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته 40 ساعته وخت ورکړی چې خپل احتجاج دې پای ته ورسوي. احسن اقبال پرون وخته په یو بیان کې ویل چې د دې 40 ساعتونو هدف دا دی چې دا مسأله په سمه توګه هوار کړل شي. د تیرو 11 ورځو د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي احتجاجي ناسته کوي او دریس لري چې وفاقي وزیر قانون زاهد حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختمې نبوت د ایمان شیخ ختم کړو ناغه دي مستفی شي، خو حکومت او زاهد حامد وایي چې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې سم کړل شوی او باید احتجاج ختم کړل شي. نن سهار د بلوچستان د تربت ضلع په منسیمه کې د 500 تنو مړي ترلاسه شوي دي. امنیتي او روغتیايي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په مړو کې د 3 تنو شناخت شوی دی او د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د ډاکټرانو په خبره دا کسان په ګولیو وشتل شوی دي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د خپل رول ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادیې مشر فرهاد علي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې د قبایلو تنو پارلیماني غړو سره هم لیدلې دي.
زمونږ دغه مطالبه وه چې 2018 نه مخکې د پاټا کې صوبایي الیکشن مونږ ته راکړی شي، پاټا د مکمل طور باندې په خیبر پختونخوا کې ځم کړی شي. هغه زمونږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړي او مرګ کوم غواړي تاسو، بالکل په دې کې به مونږ د نور ایم ان ایګانو سره ساتم ورته او مونږ به هغه سره منډه ترلمو او چې څومره قرباني هغه ورکړي دا غوڼه به دوګنه قرباني به مونږ ورکوو.
بل خاطر رسته خیبر قبایلی سیمی پلواړگی کې د جمعیت العلماء اسلام سین دلی مشر مولانا سمیع الحق ویلی قبایلی سیمی د سرتزر له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي، خو بیا سنی ګوندونو قبایلی مشران د فاټا ځان له صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولسه حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زی وزیرو قبیلی په بیړنۍ جرګه هم کړې ده.
نن ټول امازای وزیر چې دی هغه پلین جرګاوا او هغه دې شي نوتی وکړه چې بالکل امن دا بلې کې حکومت دا بالکل اسټابلیش دا پاک آرمی ستاد نه دی واه اسټابلیش دا پریکل ایڈمنسٹریشن خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم دا خپل چار کوي او نسبه دا حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیسلس دا او دې کې حقیقت نشته.
سره سی وړاندې ځینو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متوازی حکومت دی او دوی په خلکو د سندرو ویلو اتڼونو او کلتوري هلو ځلو بندیز لګولې دي. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شوو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیرروس په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره بیا د 100,000 هم زیاته ده، خو خلک د روایت او شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینې او علاج ډډه کوي. ډاکټر کلیم زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې د دې ناروغۍ د تشخیص په اړه په کوهاټ او پیښور کې مرکزونه دي او پینسه نور مرکزونه به جوړول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سمکو د قبضه کولو ټولې مقدمې به د سترې محکمې له لوري اوسېدل شي. ښاغلي غنی چې نن یې په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدالتونو کې د سمکو مقدمې د سنډښکار وي نو لوی څارنوالۍ ته به یې ولېږدوي. د زابل په دې ریاست کې 2 تنه درخواست جمع کوونکي د خپل مدعي له لوري وشل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال مشال ویډیو ته ویل چې د زابل د میزاني ولسوالۍ 100 تنه اوسیدونکي د دې ولایت عدلي ریاست ته نن د خپلې مقدمې لپاره ورغلي وو چې د دعوې د مقابل لوري لخوا ورباندې د عدلي ریاست په دروازه کې برید شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د زیمبابوې په سر ښار کې خلکو د دې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د پوځ په واک کې د راتللو ملاتړ لپاره لاریون کړی او د ولسمشر رابرټ موګابې د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. په لسګونه زره خلکو په دې لاریون کې برخه واخیسته چې پکې زیاترو د زیمبابوې جنډې په خپلو جامو جوړې کړې وې او په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې موګابې دې زیمبابوې پرېږدي. د زیمبابوې پوځ د نومبر په 15مه واک په لاس کې واخیست. درې نوي کلن ولسمشر موګابي یې نظر بند کړ او د هغه ځینې اتحادیه نیول شوي دي. موګابي د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې په واک کې وو. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عرب او فرانس ته ورسېد. د لبنان په ټلویزیونونو کې راغلي چې حریری له موټره ووت او په پیرس کې به له خبریالانو سره د خبرو کولو خپل کور ته داخل شو. له وزیر اعظم سره دغه ښځه لاره الاعظم هم ملګري وه، خو په ټلویزیوني عکسونو کې د نوموړي درې بچیان نه دي ښودل شوي. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون سره ویني. ایمانویل به هڅه وکړي چې په لبنان کې د سعودي او ایران ملاتړ لرونکو خلکو ترمنځ لاسپوڅي جګړې ختمول لپاره د منسکړي رول ولوبوي. او په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنیو هیوادونو په مرسته چلیدونکو میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. جان هانسمن دا خبره تیر روز په ماسکو کې د ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټي او وایس اف امریکا ریډیو ګانو دفترونو ته د دورې پر مهال کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. حکومت د تحریک لبیک پاکستان مظاهره چانو ته په اسلام آباد کې درنی ختمولو لپاره نور سلور ویش ساعته ورکړي.
میں بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں، اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا.
دا بلوچستان په تربت کې د پنجاب سره تړاو لرونکو نورو 15 کسانو مړی موندل شوی دی. د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې د اصلاحاتو عملی کولو په لړ کې په اسلام آباد کې د پارلیمان د غړو سره کتلی.
تاسو زموږ سره بالکل پتا کا باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مرګ کوم غواړئ تاسو، بالکل پدې کې به موږ نور ایم ان ایګانو سره ساتم ورته موږ به دا سره منډه ترلم.
او په خیبر پختونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره 3500 ته رسیدلې.
تقریباً 3431 رجسٹرڈ پیشنٹس دی ایچ آئی وی داغی علاج او ٹریٹمنٹ میں قبول لگے دے کے 22 ٹرانسجینڈرز دی.
اسی میں انہوں نے نہم راپورنو تفسیری لرو ترپائی دا مشال ریڈیو سروس. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان احتجاج کوونکو ته سلور وساتا نور وخت ورکړي چې خپل درنه ختم کړي. دغه نوی الټیمیټم د کورونو چارو وزیر احسن اقبال نن ورکړي. دا تحریک له 13-14 ورځو راهیسې په انتخاباتي حلب کې په مبینه توګه د ختم نبوت پاړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي. حکومت ویلي چې دا یو دفتری غلطي وه چې اوس سمکړل شوې ده، نو د احتجاج هیڅ ضرورت نه پاتې کیږي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د سراج ظهیر راپور اورو.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریکی لبیک یا رسول الله درنی ورکوونکو ته د اسلام آباد های کورټ لخوا د نن خالی ورځې پورې د پاسېدو د حکم وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د درنا ورکوونکو ته نور څلورش غنټې ساته وخت ورکوي چې دا معامله په سمه توګه هوار شي. یاد لري چې د یولسو ورځو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله درنا په اسلام آباد فیض آباد سیمه کې روانه ده او د لاهور، پینډی، اسلام آباد او مری اړخته ټولې لارې تړل شوي او د امنیت وزیر ټینګ ساتلو لپاره د اف سی او پولیس ځوانان ځای په ځای کړی شوي. له دې وړاندې د جمعې په ماسخوتن ناوخته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال خبري کانفرنس کې ویلي وو چې اوس د عدالت لخوا حکم هم راغلی، نو باید چې دا خلک له دې ځای خپل درنه ختم کړي. د نوموړي وینا وه چې د کومې مسلې پر ضد دوی درنه ورکوي هغه پارلیمان په خپل اصل ځانګړې کې پر ځای کړي، د کوم وروسته چې د دوی د احتجاج څخه جواز نه جوړیږي او کدوی د خالی د ورځې پوری لدې ځای پانسې دل نو حکومت په د عدالت په حکم باندې عمل درآمد شروع کړي چې د تاوان ذمہار به دا درنه ورکوونکي وي. نو موړی زیاته کړه،
مې بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں.
دی وای ز پډیر درد مندی سره د دې احتجاج کوونکو مشر والے تخواس کوم چې تاسو کوم دریز وو پاغه باندې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړو. د دې موضوع حساسیت د ختم نبوت په حواله چې د قام کوم جذبات وو د هغه تاسو نمائندګي نمائندگی وکړه په کوم خبر چې تاسو ته اندېښنې وي په هغه باندې د پاکستان پارلیمان ډېره زیاته قانون سازی وکړه نه یوازې دا چې هغه حلفنامې په اصل شکل کې بحال کړه بلکې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د ټولو ګوندونو سره خبرې وکړې او دغه قانون یې د تل لپاره موثر کړو
اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا
ددی ترسنگ دے اسلام آباد ہائی کورٹ پرند جمعے پورز انتظامیہ تا حکم ورکڑے ہو چی دا مذہبی ڈلو احتجاج کون کی ترد شمبی ورزی پوری لدے زائی پاسوی دکو مرستو چی انتظامیہ دا بیگاش پیلز بجی پوری دویتا وقت ورکڑو او د مذاکراتو یې ورته وویل خو د درنې مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکراتو انکار وکړو او وی ویل چې د دوی تر غوښتنو پورې کېدو به دوی د احتجاج جاری ساتي د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلیمان د غړیو د سوګن اغستو په طریقه کار کې بدلون کړي نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د خپلې چوکۍ څخه لرکړي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي مظاهره هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي پښتنه دا د چې په فیض آباد کې روانې درنې یا احتجاجي ناستې تر شا ممکنه اهداف څه دي په دغه اړه باندې زموږ همکار اسرار الله مومند د ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی
نن په یو لسم ورځ اهم د اسلام آباد او پینډې په فیض آباد سیمه کې د یو شمیرو مذهبي ډلو درنه پر دې سربېره روانه ده چې د اسلام آباد های کورټ یې اهم د ختمولو امر کړی بلخو د پاکستان کورونو چارو وزیر احسان اقبال اهم وایي چې د مذهبي ډلو احتجاج ځکه اوس جواز نه لري چې پارلیمان هغه مسلې وار لمخه هواري کړي دي د کومو پر ضد چې دوی احتجاج کوي خود مظاهره چانو مشر مولانا خادم حسین رضوی له خبرو اترو انکار کړی د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی نوروی د مظاهره چانو حکومتي عملداری چیلنج کړی او د ترګری مخنیوي خامی تګلارې اهم تر خپلاندې کړی نو د په خبره د حکومت آئینی او قانوني ذمہواری جوړیږي چې د مظاهره ختمول لپاره عملی ګامونه پورته کړي
قانون خدایوي چې وحال ته چې ریاست یې نه مني هغه باقی دی او بغاوت کوي
حکومت قانونی جواز لري چې دغه مظاهره چیان منتشر کړي خو د په خبره حکومت له عملی ګام پورته کولو ویریږي ځکه چې ادارې ورسره نه دی ولاړې همدارا سرګندونې د سیاسي چارو په اپراسیا پټک اهم کوي او وايي چې پاکستان کې غیر جمهوریت قوتونه نیخ پنیغه یا په غیر مستقیم ډول په حکومت کې پاتې شوي او اوس په فیض آباد کې د درنې تر شا هم د دوی لاس دی نوموړی وايي دا قوتونه غواړي چې موجوده جمهوریت حکومت بې وسه ثابت کړي چې د ولس باور پرې ختم شي
دلته خو غیر جمهوریت قوتونه معلوم دي یعنی دلته کې خو درې څلور سلنه پاکستان کې په لوی لاس مارشل کانی راغلی جمهوریت قوتونه ختم کړی شوی دي او تیر سلور کال کې خو بیا بیا موږ ولیدل چې په اسلام آباد باندې خلک راوختل دې پر راوختل چې دا حکومت چې دی دا کمزورې کی او د لاس نه واک واخلي دغه غیر جمهوریت قوتونه دي چې تلې دلته کې د جمهوریت جړې وهلې دي ریښې وهلې
خټک وایي د فیض آباد درنی مشران د سخت دریځې په ملاتړ کې ویناوي کوي کوم چې د ترګرې د مخنیوي کمی تګلارې خلاف دي همدارا سرګندونې د پاکستان د پوځو په خوانی بریګیډیر محمود شاه اهم کوي خون موړی وای چې د پاکستان جمهوریت حکومت په کمزوري کولو کې د پوځ هیڅ ګټه نشته د په خبره حکومت د خپل کمزوري او پټول لپاره دا تاثیر ورکوي چې ګنډري مظاهره تر شا د پوځي اسټابلیشمنت لاس دی محمود شاه وای په فیض آباد کې د مظاهره چانو پر ضد عملی اقدام پورته کولو حکومت ځکه ویریږي چې نه غواړي د لال مسجد یا لاهور ماډل ټاون په څیر د خونړیو پیښو شکل خپل کړي کوم چې د په خبره د 2013 کال په انتخاباتو کې حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون ته تاوان رسولې شي
یو خیال د خاصي باندې کتل دي او د حکومت چې کوم نو هغه یو خاص موټیویشن دی چې را او خاص خلکو کې پاپولاریټي هغه استعمالوي دا یو خیال دا چې د دې چې په څیر خبرې وشته او بیا دا چې وی
مګ هڅه وکړه چې پر دې مسله د حکومتي ګوند موقف اهم معلوم کړو خو بریالي نشو یاد وی چې دا احتجاجي ناشته له هغې وروستو اعلان شوې چې د الیکشن اکټ 2019 په نوي قانون کې د ختم نبوت په اړه لفظونو کې بدلون کړی شوی و، خو وروسته واکمن ګوند ومنله چې دا د انتخاباتو په قانون کې په خطای سره په لیکلو کې غلطي شوې وه چې بیا سمه کړل شوې. خو د مظاهرچیانو مشر مولانا خادم حسین رضوی وایي تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو چې د وفاق او پنجاب صوبې قانون وزیرانو له دندو استعفا نه وي ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان چارواکي وایي په تربت ښار کې د 15 نورو کسانو مړی موندلي چې په سر کې په ډزو ویشتل شوي دي. دا په 1300 ورځو کې د خپل ډول دویمه پیښه ده. تر دې وړاندې ایران ته تلونکي 15 کسان وژل شوي وو چې ټول د پنجاب صوبې وو. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د دې پیښې په تړاو د بلتون پالا بلوچ ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ یو مهم کمانډان وژلې دي، خو د خپلواک سرچینو نه د دې ادعا سپیناوی نه دی شوی. تفصیل د ایوب ترین ناو.
د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ د مند په سیمه کې نن سهار لیویزو د نورو 15 کسانو مړې میندلې دي. څوک چې سم د لاسه د شناخت لپاره وروغتون ته رسولي چیرې چې د درو شناخت د عثمان قادر دانش علي او بابر منیر په نوم سوی دي. څوک چې د پنجاب ایالت د ګجرات اوسېدونکي دي د دوو شناخت لا تردم ګړې پورې نه دی سوی. د ډاکټرانو په وینا چې ټوله کسان تېره شپه د وسلوالو له لورې په سر کې په ګولۍ وشتل سوي دي. بلخوا ته لیویزو او امنیتي سرتیرو د پیش پلټنه پیل کړې، خو تردم ګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم دا څرګنده شوی ده چې وزل سوي خلک په ناقانونه توګه و ایران ته تلونکي وو یا هم په دغه سیمه کې مزدوري کوله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو درو ورځو کې دا دویمه پیښه ده په کوم کې چې د ناڅرګندو وسلوالو له لورې د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي کسان وژل کیږي. ځکه چې د دې څخه له مخه د رواني میاشت په 15 نیټه د تربت په مند سیمه کې په یوه بله رامنځته سوې پیښه کې 15 ځوانان وژل شوي وو. څوک چې د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بغلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو. پر پیښه باندې د حکومت په ګډون سیاسي او مذهبي جماعتو نه یوازې سخته خواشنی څرګنده کړې وه، بلکې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار په چټکۍ سره پیل کړی وو او 13 ورځې د بلوچ بلتون پاله ډلې بی ایل ایف یو مهم کمانډر وژلی وو. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې کمانډر یونس توکلی د پنجاب ایالت د هغه 15 کسانو په وژنه کې تورن وو، څوک چې په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. بلخوا د پاکستان د پلټنې مرکزي ادارې ایف آی ای په انساني کچا کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړي دي او په تیرو دوو ورځو کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو برخو څخه درې کچاکبر نیولې دي. په کوټه کې د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایران لخوا نږدې 900 هغه پاکستانیان نیول شوي او بیرته پاکستان ته شړل شوي دي، څوک چې په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو. د ایف آی ای یو جکپوړي مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې زیاتره کسان د پنجاب ایالت د منډي باودین سیالکوټ او ګجرات اوسېدونکي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان ایالت د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. د چارواکو وینا چې د غرنۍ سیمې له امله د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي زیاتره ځوانان په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو لپاره همیش د تربت دغه غرنۍ او پټې لارې کاروي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلوچستان کې د امنیت وضع هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. بلوچ ملت پال ګوندونه نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتي او سیاسي ستونزو د هوارولو لپاره څه رسمي سیاسي تګلاره نه ده جوړه کړې، بلکې غواړي چې د طاقت په ذریعه دا مسله هواره کړي. حکومت بیا وایي چې د پرامن بلوچستان تګلارې لاندې 2000 وسلوالو ته معافي ورکړې. البته د بلتون پالا وسلوالو ډلو له مشرانو سره په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د عبدالحی کاکړ پراپور کې.
په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2016 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو په مهال د بلوچو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي ووژل شو. په دې دوران کې فوج، وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسېدلي. په سلګونو بلوچان ورک کړل شوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه شوي. د کوټې په ګډون د بلوچو په سیمه کې چاودنې شوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکز مرکزی حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتی پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د جنو وسوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټلیدلی وو، چې وروسته جزئیات رسنیو ته په ډاګه شول. البته په خبرو کې پرمختګ ونسو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاندو وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادعا کوي چې اوسنی وزیر اعلی ثناء الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو للارې هواره کړي.
ډاکټر مالک کی بڑی کوشش تھی اور نواز شریف
د ډاکټر مالک پوره کوشش وو او نواز شریف او ډله یې پر دې رضا کړي وو چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای، خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثناء الله زهري او پوځي اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثناء الله زهري په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووځي، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه داسې نه ده سوي چې هغه شیانو ته له سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو له لارې حل راوباسي.
د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوه لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخې خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثناء بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په حیث له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتی ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکه راوځي نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلاره اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسوال تسلیم شوي او معاف کړل سوي دي. خو د پوینا تر کومه ځایه چې د بلوچ بلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی سوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسي کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره دی. څه ټایم یې دی کوي دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه مرته شیر کول خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راورسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته یې د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
د عبدالحق کاکړ راپور مورده سرزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د فاټا د ځینې پارلماني غړو سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړي دي. غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمو کې د اصلاحات زر تر زر عملی شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. په دغه اړه نور معلومات له اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې.
د دې جرګې یو غړي او د آل فاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د فاټا پارلماني لیډر ناصر خان افریدي، غازی ګلاب جمال، حاجی بسم الله خان، سینیټر هلال الرحمن او د سفران وزیر مملکت غالب خان سره ملاقات وکړو او غوښتنه یې ترې وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او 2013 کال په ټول ټاکنو کې ورته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکولو لپاره د نه صرف خپل کردار ولوبوي بلکې په قومي مالیاتي ایوارډ کې چې کمې پیسې د قبایلو لپاره ټاکل شوي هغې لپاره
لپاره د هم پقامی اسمبلی کې आवाज پور تکړی د نوموړی وینا وا
موږ ته جرګې په شکل کې ورته موږ ته څلور مطالبه چې د مخه تکې خو دلی زموږ دغه مطالبه و چې 2018 د مخ کې د پاتا کې صوبایي الیکشن موږ تر اخلي شي پاتا د مکمل تور باندې په خیبر پختونخوا کې نظام کلی شي تاسو زموږ سره بالکل پتا کا باندې کې شو چې دا کم صوبایي الیکشن تاسو غواړي او مرګ کم غواړي تاسو بالکل پدې کې موږ د نورې امینګانو سره ساتم ورته موږ دا سره منډه ترلم او چې څومره قرباني هغه ورکې داونه په دغه قرباني به موږ ورکو
د ذکر دا چې د فاتا اصلاحات په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو سره ویشل شوی دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فی په شمول د فاتا ځنی منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړي شي خو عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه او د فاتا نه منتخب ځنی پارلماني استازي غوښتنه کوي چې حکومت د قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې سره د شوی ملاقات په حق لا سېنټر هلال الرحمن وایي
یو ځوان په کتاب مطالبه وکړه چې ته ما ته زما د مستقبل د ایشورټی سره کې ما ویل نم دغه شانتي زه د قبایلو د مستقبل د ایشورټی هم د وفاق نه غواړم چې ته ما په ډایرکټ سمندر منځ تور غورځې نو ما ته به دا ټول سوالونه دي د ایشورټی راکا چې زما د قبایل بچې بعد هغه مستقبل بعد هغه فیوچر په برایټی نو هغه نه پس هغه ته تیار يم چې تاسو څنګه وایي هغه فیصله ته
د یادونه دا چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د تیر زیارت په ورځ د فاتا اصلاحاتو لړ کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم لیده کاته کړی وو او وزیر اعظم ورته باور ورکړی وو چې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وړاندې به فاتا اصلاحات عملی کېدل شروع شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
د مومندو پولیټیکل انتظامیه په دغه سیمه کې په خوراکي شیانو ټیکسونه خستل بند کړی دي انتظامیه وایي چې دغه فیصله د ولس د ګټې په لپاره کړی ده دغه ټیکسونه چې د انتظامیه لخوا د ګاډي د 0 روپو نه تر 2000 روپو پورې اخستل کېدل د ولس په غوښتنه د دې اغستل ودرول شوی دي دغه د چارواکو خبره ده تفصیل د شنواز ترگزی پر راپور کې و
د مومند د انتظامی لخوا د جاری شوی پرستیزي سترمخه ویل شوی چې د ټیکسونو له وجبه عام ولست خوراکي شین په بیا ګران ملاویدل ګلشا صاحب د انتظامی د فیصله ستای او وی ویل
دلته واورې شولې یا دلته نورو دال چې چینی شولا غوړی شولو وړو شولو ګولې شولې کمې چې خوراکي مواد علاقه ته براتل هغه باندې به د څه قسم ټیکسونه لګیدل چې کم شی په ډیرې په بازار کې په 1500 روپیه نو هغه بدل ته 500 روپیه باندې ملاویدل
ګل حسین خان وایي چې دغه ټیکسونو د مومند په داخله دروازو انتظامی میلخوا اغستلې شو چې ورستو به دکاندارانو سوداګان اګران خرڅولې دی وای چې د محمود ولز د خراب حالات وروج بیروزګار هم دي نو خوراکونه په زیاته بای اغستل هم ورته مشکل وو
په یو شي کې کلو 20 روپۍ ارزان تر وځي نو دا چې روزمره حساب سره چلے چینی اخلي هغه په 15 کلو اخلي نو چې 15 روپۍ حساب وو کنه اخلي 25 روپۍ فول
یو دکاندار عربستان محمد وای چې حکومت دی باید په غیر خوراکي شیانو هم ټیکس اخستل بند کړي چې د پیښور او محمود په دکانونو کې د شیانو قیمتونه یو شان شي
پشاور کې 50 روپۍ واخلو هغه منه 50 روپۍ خرچه راشي بیر نه کړل دا په کوزیدلو کې نور خرچه راشي نو دا په موږ ټول ورواشي او حضور ټول عوام ولري صدقه نور نور مسلمان باندې دوی غور وکړو او دغه دې څونه دا کم چې دې په خپل لګو کړو یو نیک شګون دی
یاد دې چې څوره وړاندې په محمود کې د حکومتي ادارو لخوا په آزاد غونډه یا آزاد کچري کې د نور غختونو ترڅنګ په خوراکي شیانو د ټیکسونو ختمولو غوښتنه هم شوې و شانواز ترغزي مشال ریډیو په خبر
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي
د باختر
اردن کو درنگ شبیلا پختونخوا کی د مازیګر پنځنیمې بجې کې دن کې دی د انیسا اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کړو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته څلیرشت ساعته وخت ورکړی چې خپل احتجاج ته پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي دریځ لري چې وفاقي وزیر قانون زید حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختم نبوت د ایمان شک ختم کړی او هغه دې مستعفی شي. خو زید حامد وایي چې دا یو غیر ارادي غلطي وه. د بلوچستان د تربت په منځ سیمه کې د 500 تنو مړي موندل شوي دي. چارواکي وایي په مړو کې د دریو شناخت شوی چې د پنجاب د گجرات سیمې اوسیدونکي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس او حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د بدوازي حکومت خبرونه ردوي. د وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې په سیمه کې وسلوالو په کلتوري هلو سلو او سندرو ویلو بندیز لګولې. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول لپاره دي خپل رول ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادي مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې د قبایلو ځینو پارلیماني غړو سره هم لیدلي. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټر شوو ایډز ناروغانو شمېر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمېره بیا د 100 زیاته ده. د زابل پادلی ودانۍ کې 2 تنه درخواست جمع کوونکي د خپل مدعي له لوري وشل شوي دي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عرب او فرانس ته ورسید. حریری باندې ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون سره وویني. او نن د زیمبابوې په سرخار کې خلکو د دې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابه د لرې کېدو لپاره لاریونه کړ.
مهم خبرونه مو اورو د سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي.
چنګ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد کې د 1300 ورځو راهسه تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک درنه ورکړي او دریز یې خپل کړي چې انتخابي اصلاحاتو بل کې په حلفنامه کې چې کم ترمیم کړي شوی وو هغه د ختم نبوت پر ضد وو. ورسپانه لیکي چې حکومت حلفنامه په زوړ شکل کې بحاله کړي ده خو مظاهره چیان د قانون وفاقي وزیر زید حامد د استعفا غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې معاملات که څومره هم پیچلي وي خو حل یې د خبرو اترو د لارې راوځي. درنه ورکوونکي مذهبي ګوندونو د عدالتی فیصلی او اولس تراپی خو مشکلاتو پر رڼا کې په پورم نتوګه خپل احتجاج ختم کړي او حکومت له هم پکار دي چې پراتونکو کې د قسمه ترمیمونو نه دی ډډه وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د جمی لومړی باران کې دوه سره پیښور په یو شمېر علاقو کې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی او خصوصا سهار او ماسخوتن وخت کې د ګیس لوډ شیډنګ مسله تر ټولو زیاته وي. ورسپانه لیکي چې د صوبې وزیر اعلی سره سره مرکزی حکومت له هم پکار دي چې د دې حالاتو جایزه دی واخلي چې ولې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت دی اولس په احتجاجي مظاهرو نه مجبوره کوي نو ورلا پکار دي چې کورونو ته د ګیس فراهمي یقیني کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په پیښور کې په ریپید بس ترانزیت منصوبې د کار شروع کولو سره د ټرافیک ستونزې یو خراب شکل خپل کړی دی. ورسپانه لیکي چې د صوبایي حکومت داوی پر خپل ځای خو دومره لوی منصوبې شروع کولو نه وړاندې څه کوټلي منصوبه بندي ولې نه ده کړی شوی او د دې یاد دهانۍ باوجود چې په متبادل د لارو د ټرافیک رواني یقیني جوړولو لپاره د انتظامات وکړي شي ولې پرې عمل ونه کړي شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یقینا دا یو مهمه منصوبه ده او مکمل دو ورستو ولسته به ډیره فائدہ وي. خدا هم پکارو چې صوبایي حکومت دوران د سخه سه انتظامات کړي وي چې خار کې د ټرافیک ستونزه نه جوړې دي.
د سیمه حالات،
نړیوال
خبرونه، مطبوعات.
نړیوال چارو تر زور دونکو د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې له پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې په جبري توګه د ورکو کړل شو کسانو ستونزه هواره کړي. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د پیمو پیداوار کې د زیاتوالي او وسلوالو طالبانو پر فعالیتونو یو راپور خپور کړی دی. ګلایز د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
د بشری حکومت د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خلکو جبري ورکوونو په اړه لیکلي په هغه هیواد کې د پارلمان غړو هڅې پیل کړي دي چې دا مسله حل کړي. سازمان په خپل ویبپاڼه خبرې کړي مقالې کې ویلي دي چې حکومت د ورکوکل شوو کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکوي او نه هم په دې لړ کې سګامونه پورته کړي. د سازمان په خبر په پاکستان کې سلګونه کسان په جبري توګه ورکړل شوي دي او د هغوی کورنۍ د جوابونو په انتظار دي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند غړي فرت الله بابر له حکومت غوښتنه کړې چې یو نوی کمیشن جوړ کړل شي. بلخوا سپریم کورټ هم حکومت ته امر کړی چې د ورکوکل شوو کسانو تفصیل عدالت ته وړاندې کړي. هیومن رائټس واچ وایي حکومت تیر وار په دې کې ناکامه شوی و چې د عدالت او کمیشن په احکاماتو عمل وکړي. سازمان وایي پاکستان جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی خو په جبري توګه د خلکو ورکولو سره هیواد خوندي کیږي نه بلکې دا به نورې مسلې جوړې کړي. د پاکستان حکومت باید د سینیټر فرت الله بابر او سپریم کورټ په غوښتنو عمل وکړي. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار له نورو وختونو زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان هم د هغه هیواد په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او د نورو نیولو کوششونه کوي. خو د مجلې په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د اپیمو پیداوار مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان په اړه په اګست میاشت کې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال ولسمشر په دې موضوع بیخي خبره ونه کړه. د ستراتیژۍ تر مخه په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمېره تر 400 پورې لوړوي. خو نیوزویک مجله لیکي د اپیمو کروندې او د دې ضد اګامونو اخستو ذمهواري هغو مقامي پولیسو ته ورکړل شوي چې په درغلیو او د اپیمو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن دي. مجله لیکي د اپیمو کروندې پر ضد له تګلارې ځان لرې کولو ګټه وسلوالو طالبانو ته رسېدلې ده چې ورته یې د مالي مرستو زمینه برابره کړي. نیوزویک مجله د ملګرو ملتونو د راپور حواله ورکړي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله 2018 کې د اپیمو پیداوار کې 80% اضافه شوې ده. په راپور کې راغلي 8 لک زیاته اکړ ځمکه باندې د اپیمو کښت شوې چې د تیر کال پرتله ډیر زیات دی. نیوزویک مجله د امریکا د یوې څارونکي ادارې سیګار په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان پر 43% ولسوالیو کنټرول لري او په 43% ولسوالیو کې مزاحمت کوي.
ولیاز چې نړیوالو چارو ته کتنه کوله په ماسکو کې د امریکا سفیر ویلي دي د لویدیځو رسنیو په اړه د روسیې نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جان هانسمن د اندېښنه پرون په ماسکو کې د ازادي اروپا د ازادي ریډیو او امریکا غږ له دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړې ده. نور معلومات د رضوان مراد په راپور کې.
په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هانسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هانسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې 13 اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل، دی وایي زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او ډیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلي هانسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالي سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسی څنګه، د بشکک تاتار څنګه او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ په مختلفو څنګه کې په روسی ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداريو لیکونه واستول. کچا هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسی مقامات وایي د نوي قانون له مخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي.
د رضوان مراد راپور مورده او د افغان حکومت اجرایی رئیس او د امریکا مرستیال ولسمشر د افغانستان پر امنیتی وضعیت د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ د مثبتو اغیزو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله او مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی دی. په دغه اړه نور معلومات رضوان مراد راکړي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. سپینه ماڼۍ په خپل اعلامیه کې ویلي دي عبدالله او پینس د افغانستان پر سیاسي وضعیت د خبرو سربیره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیت د هغې د مثبت اغیز په اړه هم بحث وکړ. اعلامیه وایي مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانیو او د داعش او القاعده په شان نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد د هغوی د مبارزې ستاینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې اړوند د پرمختګونو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ او راتلونکي انتخابات او سیاسي مشارکت یې د افغانستان لپاره مهم وبلل. سپینه ماڼۍ وایي عبدالله عبدالله او مایک پینس د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوامداره مشارکت هم ټینګار وکړ. تر دې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس د متحده ایالاتو دفاع له وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت د سرکار مک ماستر او د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا له سرپرست استازي الیس ویل سره هم د افغانستان د وضعیت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. تمه ده چې ښاغلی عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم نړیوال امنیتي کانفرنس ته وینا وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي غوښتنه بحث چې موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په هالیفاکس امنیتي کانفرنس کې چې د درې ورځو لپاره جوړیږي په عمومي ډول د لسګونو هیوادونو دفاع وزیران، پوځي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی تیر کال په پرتله د روان کال په سپرلي وړي کې د دښمن خوځښتونه 14% ډیر زیات وو. 14% زیات وو. دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي تحرکات زیات وو خو دښمن نه دي توانېدلې چې د پلان سره سم سیمې لاندې کړي. په دغه اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سکر پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلی شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 14% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغه ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ تر 80 ختی او جنگ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسلوالې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرژوب له اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په
خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
هم په افغان چارو کې پاتې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قاضیانو له ادارې سخت ناراض دي. هغلی غنی چې د شنبه په ورځ په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د غصب ټولې قضیې به له مخې د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي. په دغه اړه باندې د محمد حدیث پردیس په راپور کې نور معلومات وو.
د زورواکو له لوري د دولتي ځمکو د غصب په اړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ په ارګ کې په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلیه وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړو ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. دوی د قانون د حاکمیت عالی شورا د ځمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. که د دولت د قضایاو او یا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه به عدلي وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د ځمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه یم. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له دې وروسته د دولتي ځمکو بیرته راګرځول د هر والي، قومندان او ښاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تیر کال په درېیم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د ځمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ښاغلی غنی ویلي وو چې 400,000 جریب ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د راځي خپلواکۍ اداره وایي چې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیون جریب ځمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسؤلینو په خبره ډیری ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي ځمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي. دی وایي هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د توزیع په اړه کړې وه، له بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو ښارونو کې دولتي ځمکې نه انتقالېږي او د ځمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د ځمکو د غصب مافیایي کړۍ فعاله وي، د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
د محمد حدیث پردیس راپور ته سورېدو سرزو پېښور ته چېرته چې په پېښور پرس کلب کې د یونیسف د چارواکو د ماشومانو ډاکټرانو د خالی په ورځ یعنی نن په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان کې هر دویم ماشوم د سنه سه غذایی کمی سره مخ دی. دوی وایي پاکستان د ماشومانو د غذایت ستونزه د ګاونډي هیوادونو هند، سریلنکا او بنګلادیش نه هم خرابه ده. په دغه اړه نور معلومات غلام غوث راکړي.
پېښور پریس کلب کې د ماشومانو د روغتیایي حقونو په اړه د خبری کانفرنس پر مهال د یونیسف د غذایی څانګې مشر ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وویل د حامله میندو د خوراک د خیال نه ساتلو په وجه ډیر ماشومان د پیدایش سره سم د کمزوري ښکار وی.
لکه په سلو کې اوش ماشومان چې کوم دین اغا د مور د خېټې نه کمزوري را پیدا کیږي. نو چا کمزوري را پیدا کیږي خو په کمزوري زماتی کی بس ظاهر خبره چې وړاندې جون بداغه گرانی. خیبر پختونخوا کې صرف 38 ماشومانو ته په صحیح معنی کې د شپږو میاشتو د عمر پورې خپل پی ملاویږي. نور ماشومانو ته د مور د پیو نه علاوه د غوا د میخې د ډبی پی اومغي ورکی کم چې بالکل هم دل نه دی پکار. ځکه چې د دوه کلمې خدای پاک د دغه نور سيزونو د پاره دی وخت کې نه دی جوړې کړې. ځکه دا چې په اسان پښتو کې د تویم چې هر دویم ماشوم د خوراک په نس کمزورې دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د روغتیا د ټولنې مشر ډاکټر ارشاد احمد وایي د غذایت په اړه د سروې راپورونه دا خبره په ګوته کوي چې په پښتونخوا کې د ماشومانو د غذایی کمی مسله د غربت په وجه نه، بلکې د صحت په اړه د خلکو د ناسمو او غلطو رویو په وجه ده.
د پښتني سیمې صورتحال د ټول پاکستان نم خراب دی او ټول پاکستان حالت چې دی بیا د علاقې چې نور ملکونه دي هغه په نسبت سره خراب دی. یو خدا خبره ده چې که یو ماشوم میل نه رشتي نو چې دا لوشي نو د پروډکټیویټي 20% کمی دا چې کله لګلوش سکول تراشی نو دای پویا هغه سنې ځکه چې دای آی کیو کمی خو چې تر اوسه پورې کما ډیټا جمع شوی دا غي چې کوم مین انالیسس دی هغه دا دی چې پاکستان کې مل نیوټریشن چې دی یا غذایی کمی چې کمی چې دا د غربت په وجه باندې نه دا بلکې دا زموږ د قوم د اٹیټیوډ رویه دا هغه پکې ملي دا
د یونیسف د غذایی څنګه مشر ډاکټر جمیل وایي د خوراک د کمی پستونزه د قابو موندلو لپاره د حمل په دوران کې د ماشوم د نهو میاشتو په شمول د ماشوم په لومړی زر ورځي عمر کې د ماشوم د خوراک خاص خیال ساتل پکار دي
خوراک بندوبست به غل د مور پیدا شپږ میاشتو پورې پسته هغه نه بوله خوراک چې پکې د غوخې او بیا غوخ هم شامل یا ورکول غواړي مور له پکار دی چې دا تا په باباګانو د الله نه غوښتنو اوسې لګیو پټي سنبال ک کنه د دې د صفای خیال ساته د سره مینا او کا د خپل سینې ترانز دې کا د سره خبرو کې د ستانه چلز دکی نو دا ته ماشومان له ورکې چې په کوزو کې لوبي او په خورو کې دغه کې پستا غې نه بیا د دې ماشوم سکول کې داخله ډېر زیاته ضروری ده چې دې سزده کې د تربیت شي د تعلیم شي او د دنه یو خو وګړي جوړ شي دا درته ویم چې دا کمزورتیا چې د دې ته موږ په پښتو کې بیا نه راګرځیدون کې کمزورتیا وایي کته په بیا د خوراک مینه کې نو دې په پلن خوشي خو دې به ګوره دنګ نشي
پېښور پریس کلب کې د ماشومانو د روغتیا په اړه دا خبري غونډه د نومبر په شلمه نیټه د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره شوه غلام غوس مشال ریډیو پېښور
خیبر پختونخوا کې د ایډز د قابو کولو د پروګرام مشر ویلي دي چې په صوبه کې دا وخت د ایچ آی وی ایډز د رجستر شو ناروغانو شمیره شاوخوا 3,500 ته رسیدلې ده چې پکې 22 نرخزیان دي نوموړي زیاتوي د سروې له مخه په صوبه کې په ایچ آی وی ایډ باندې شاوخوا 1,00,000 کسان اخته دي خو هغوی ځانونه نه دي رجسټر کړي نور معلومات شبیر جان پر راپور
دا خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم مشال لیډو ته وویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې د دوی لخوا د شوې سروې تر مخه د ایډز ناروغ خوشا 1,00,000 دي خو له دوی وایي چې ډېر ناروغ په ټولنه کې د خلکو لخوا د ټیټ نظر نه د ځان بچ کولو لپاره د غرض نه ښکاره کوي چې یو خطرناک خبره ده نو ځکه دا وخت دوی سره په ټوله صوبه کې د رجسټرډ د ایډز ناروغ شمیره 3,479 ده چې پکې 22 نرخزیان هم شامل دي
تقریبا 3,431 رجسٹرڈ پیشنٹس دی ایچ آئی وی دغی علاج او ٹریٹمنٹ میں کو لگے دی دی کے 22 ٹرانسجینڈرز دی کم ایسٹیمیٹڈ سروے پر رپورٹس دی ارے کہ تقریبا 1,00,000 پیشنٹس دی جے کم اس ری پر سے آبادی کے پٹ پئی او ز خوستا سو دو وسادت بنے دا فاسٹ کو مچے چونکہ دا اس ایڈز لا علاج خود دین دغی علاج موجود دے را دشی جمع دی سینٹر سر رجوع کی اگے التب دغی
نوموړ جاتوی چې پټول صوبه کې د ایچ آی وی ایډز د ټیسټ کولو او د رز معلومولو په پیښور کې دوه مرکزونه وو ولی اوس په دغه رنج قابو موندلو لپاره نور وو نوي مرکزونه خلاص کړي دي
اوس موږ وو نور سینټرې کولاو کړې په ایبټ آباد ملاکنډ پشاور مردان کوهاټ بنو ڈی خان نو دې کې موږ د تشخیص او دغه کاونسلنګ او دغه علاج ورته فری پروایډ
بل خو دغه پروګرام کې برخه خستون کې د خپل ډلې نمائندګي کوون کې نرخزه فرزانه وایي چې د دوی ډیر ملګری اوس هم داسې دي چې د ایډز ښکار دي خو ولې نه ښکار کول غواړي
ډیر پیجن چشته وتا خو لکه ډیر فاجا سره دا سیدي چې موږ په خپل کداګي خبرې نه ظاهر کو واړو ځکه چې د دې نه مخکې کوم دیوانی و ناغه ډاکټرانو ما خبره ټوله بار کا چې د دې ایچ آی وی دي او زمنګ د فاجا سره چې دینو اوینس هم دونه لکه کمی دي ډیر اوینس کمی دي ځکه چې هغه څنګه خبر شي نو خواجه سره د خپل ځان نه بار کی خواجه سره چې د کور نه بار شي نو هغه چې دی ام بار کی نو هغه لکه دیوانی د کچره ډیر تلړ شي
د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي مشر ډاکټر محمد سلیم پټول اولس باندې غو وکړو چې د دې مرض علاج اوس ممکن دی او دا نخ کار کول د ځان سره زیاتې کول دي نو باید دغه ټول ناروغ دي دوی سره ځان رجسټرډ کی ځکه چې د دوی په وینا په یو مریض باندې د میاشتې تر 1,500 روپو خرچ راځي او د ایډز مریض درملنه او ټیسټونه ټول د صوبایي حکومت لخوا دغه ټاکل شوی سنټرو کې وړیا کول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د افغانستان په خوست کې قومي مشرانو ویلي دي چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي ستونزو هوارې په ادارو کې د اصلاحاتو د لارې کېدی شو یوازې جرګې دغه ستونزې نشي هوارولی نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړ
قومی مشر سمین خان زدران دیاد غنده پسند که مشال رادیو سره خبری که ول
هغه خلق چې په دغه نظام کې د شامل خلکو او د دې نظام نه د اوس لګو ګوخا زنونه سببي هغه دغه د ځان صدام افکری د فکر لري چې لوی جرګه ته ضرورت او دغه ډنډورای را جګه کړی دا زوایما چې دې کړيختنی د خپل نظام د پر د خپل ملک د پر صدیق وي او د خپل نظام سره د وګه په وګه د حرم کړی د پر زنونه چمتو وکړي.
حاجی حیدر ګل منګل وای چې په نظام حکومت او حتی ولایتونو کې لشته ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو حل لارې په اوسنیو وختونو کې یوازې دودیزه لویه جرګه نه ده.
واقعیت دا دی چې په نظام کې دننه ستونزې شته، په پارلمان کې ستونزې شته، په ولایاتو کې به ستونزې وي، خو دا مشکل دا د دې جعب نه کوي چې په دا سختو شرایطو کې چې سړی د کور نه د امنیت احساس نشي کړی دا لول شي او نه نوې لویه جرګه جوړېدی شي.
د حکومت د اجرایي ریاست یو تن سرکار داود شاه مکنزوی هم د خوستوالو سره په همدې نظر دی او وایي چې په داسې مسلو د وخت د تېرولو پر ځای باید په ګډه د هېواد د ستونزو د هواري لپاره کار وشي.
په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کېږي، دغه نظام نه باید ملاتړ وکړو، نظام پای ټینګ کړو، د دې نظام سره همکاري وکړو تر څو وکولای شو چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو.
بلوری ته خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی بیا په خپلو خبرو کې د یو شمېر اشخاص او ډلو لخوا د دودیزې لویې جرګې د رابللو مسله د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې بودی او په فعلي شرایطو کې د نظام او خلکو سره زیاته یې ګڼي.
په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون چې زموږ او ستاسې ملي وثیقه ده دا صراحت لري د دغې جرګې رابلل زموږ او ستاسې د دغې ملي وثیقې خلاف عمل ده. زه فکر کوم دا به په دې پیری شرایطو کې د خپل ټولنې او د خپل نظام سره زیاتې کول وي.
یاد دیوی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تل پښلمه ای بیغونډه ته په کابل کې ویلي بل چې له اوسنۍ ستونزو څخه د وټلو لپاره باید دودی زلوی جرګه راو بلل شي، خو ارګ په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د اساسي قانون لمخې د لوی جرګې د راغښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. البته پخوانی ولسمشر دا خبره هم کړې ده چې د جرګې د راغښتلو صلاحیت نه لري، خود جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په حکومت کې څلور لوی جرګې رابلل شوې وي.
راپور مو ورده اوس وخت شوې دی. د وخت د مهم خبرونو د بد انیسه اجمل نور.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته 43 ساعته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج دې پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو شمېر غړي دریس لري چې وفاقي وزیر قانون سید حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختمي نبوت د ایمان شک ختم کړي، نو هغه د مستفی شیخو سید حامد وایي چې دا یو غیر ارادي غلطي وه. د بلوچستان تربت په منسیمه کې د 500 تنو مړي مندل شوي دي. چارواکي وایي په مړو کې د دریو شناخت شوي چې د پنجاب د ګجرات سیمې اوسي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس او حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. د وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې په سیمه کې وسلوالو په کلتوري هلو ځلو سندرو ویلو بندیز لګولی دی. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د خپل رول ولوبوي. دوی دا غوښتنه پرون په یو ملاقات کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شوو ایډز ناروغانو شمېر د 3400 زیات شوی دی. د یاد ادارې چارواکي ډاکټر کلیم مشال ریډیو ته ویلي چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمېره بیا د 1,00,000 هم زیاته ده. د زابل پدلی ریاست کې 2 تنه درخواست جمع کوونکي د خپل مدعي له لوري وشل شوي دي. د ولایت د والی بیان د ویلي دي چې د زابل د میسانی ولسوالۍ 100 تنه اوسېدونکي د دې ولایت تدلی ریاست ته د خپلې مقدمې لپاره نن ورغلي وو چې ورباندې برید وشو. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عرب او فرانس ته ورسید. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون سره وویني او نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د دې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کېدو لپاره لاریون وکړ.
خبرونه مورو دوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. که په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي د روانې خبرونه نه خپل کوربه شاهین بنیری د خبرونو ویان دې نه ساجمال او زموږ ټکنیکی مرستیال اسحاق امیر له اجازه ورکه هر چرته شي خاد آباد او بریلو.